دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنیو اسانتیاوو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خوانځي و ځینې ښوونکي او د زده کوونکو کورنیو شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ به مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپناہ دی. نو زگون کی دا باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سر مخ دی، واقعیت تا جدی ستونزہ دا چی دا اداری کتابونا نور اسناد او دا ساتلم سخت دا دا پرادی زیانش تا چی کلا پی یو اجیرہ کی دا بے تعمیر مکاتب پی یو اجیرہ کی دا یو چاپ زی کی دا بل چاپ زی کی بے آغن زی بل زی کی دا ستونزہ مشکلات سر دی.
دا شان دا کنر ولایت دا چوکی ولسوالی یو اسیدون کی او دا دری وزدکون کپلار نصر احمد هم وار تخبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوس خو بېښه دوی ته نه کېږي، خو چې هوا لږ یخ هم نه ځي. دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بېخي داسې وایي چې 100% 80% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښیي، بیا د زلزلې چې دي بېخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اوس سره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه که زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي دغه مسئلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د 5-6 حتی تر 8 کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردیویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي دي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور ته خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 2,00,000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ورآخوا
د پاکستان حکومت هغو افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو خطو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بندې پاتې دي اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چوکا پی ازادي راډیو ته رسېدلې ویلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړې معافیت ورکړی. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراز له افغانستان سره د ډورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي. خدا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14مه ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې خطا مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولې بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1,000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2,000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اور مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل ته پاتو شو. دا درې میاشتل د ټینشن پیر راغی، د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او د وارک دا هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سه دی بیرته خو کمپنۍ ته موږ پیسې ورکړي زموږ مال دی، موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې، همدا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12مه یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو، سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
تاسیس مخه غلازادې رادیو نوري په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتیایي کمپ پیل شوې ده. د شېټړول کمپ ته ورزنور تفصیل په راپور کې اورو.
د خوست په ولایتي روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15,000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ته وویل
دوی درې نیم سوه کتر عملیات یا موسې په سودا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې هم ورکوي او هغه مریضان چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایل ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیایي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد د تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې روغ دا د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10,000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسوسه سره نشته.
می ډیر خوشول دغه مؤسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې 10,000 او 10,000 15,000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستی سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه وړه وطنونه ضرور چې خبر شول دا یو نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو سي 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ دي ته دی څوګی لري څوګی نه لري اواز زای ته زای نه لرم او تب اسمه بنځکه می خرڅه کړه مو ته کساند نه دی نه وکم وی رغلا او نو می علی کلمو ته کساند نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس سترګ مالیات ډیر ضرورت دی د لوس مو موتا د سترګ نه نور ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې لشل تر 15% خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2% خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمک زل پکت کا ولت نہ پاڑی کی ما سی زمر روان د هوا ویډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د یو غت د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سړی هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خو څه نه رسه کیږي که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته دا شپه اوه میاشتې کیږي اوس په وچو وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ ږغ ترې ځایه ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د نړیوالې میلمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسی. اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاس وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره او روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ور زده کوم، او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې دې دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه دیغی خبر واورم یا که دیسی سی ایغی یو کم نوی تیرن نتیجه ناغ خبر یو زنه یم خبر نو زه دیغی خبر بندی سوچ کولی سمایا که اوم نمانم سوچ بپی که اوم اوزان بپی پی اوم
تس پام دغا روختون که چه کار کوی کم مسئولیتم لری بیل دی چه داکتر ایست
دین مخی سی هر روختون تا موش دی اول زل انترویو یا مصاحبه لپاره یا دی تاکنه لپاره ورزو یو داکتر دی کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو داکترانو تا باید دی توان ولرم سی اغوی تا زدکر ولر وکرم او کم میتودون اغمانه پو انترویو که پرشنه که ایسی تا کم میتودون تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو تا یا تفاکس کسیرانو داکترانو تا کمه طریقی بندی تا زدکری ورکه دوم یعنی دام ضروری برخه دا ایماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه خیسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سه برخه واخلم کنه که زه وانخلم مالوم درده یا منفی نقطه ده پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسرکی جه باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه والا قصر باید پیغه سیرنه که کارو کو او رمخی بوزنو او بلد موش دی کار برخه دام ده سی سی کلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسمی خو دی صحت لنقطه نظره را دی کن بل نقطه نظره دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سر پتماس که نسی یا مریض پوی سکته کما فیصله
درست مخی تردی چه ستاسی دی اوسنی کار پاره نوری پشتنی وکمه چه دیدی زی شرایط سنگی دی که راشو ستاسو لمرانی زدکلو تا لمرانی زدکلی می چی ری کری دی
ما لمرانی زدکلی طول کندوز دی انجنو پلی سکی تر طول سمسن فپوری او بیا بعد لدولسم تولگی بیا موش کانکور امتیان علت کانکور امتیان مور کولو بیا پاگه که کچم چکل سبا یا بلاورس این ما ده کانکور امتیانو بل پلار مرحوم پلار خبر کود سی داد زی انجینری تا ما اول انتخاب انجینری ده اگر تول سی انجینری خودش زولا پارا دومره مناسب رشته نده مال نوزه چه انتخاب که مال وی تب انتخاب که بس دقیقه پو غشته نمه ما تب اول انتخاب که دوم انتخاب میم تپولو که دره میم تپولو که ما دره انتخاب و آقه درلو داک ما دره سره تپولو کن
دی لیسی دی دوره کم جالب خاطره لری؟
خاطره خو دیوی دی خو دقیقه دی کانکور دی امتحان یو آقه بدر توائیم از دی کانکور امتحان دی انجنو دی لیسی او دی الکانو دی لیسو تولو پا شیرخان لیسه کیو یو لیسه سی کندوس پا شار کیو او آقه شیرخان لیسه چه ترنورو لیسو غطو او سحنه و میدانه و تعمیرو ارشه غطو نو آلت دی تولو دی امام صاحب دو چاردره و لسواله یو دی خانه باردو دی تولو دی لیسو زدکون کو آلت دی کانکور امتیان ورکولو نو یو شپا مخ که دی تول میزون او چوکی دی باندی را استلول آقه دی جدی میاست و سارس موش امتیان تا ورغلو نو تا دشپی واور سوی و نو تقریبا یو لس پینزل سانتی واور پو میزو چوکی بندی پراتا و نو بیای موش جنکی طول ایوی خواتا و درولی الوکانو بندی طول میزو نو چوکی دنه نکرو پو سنفونو تا او بیا موش ورغلو پا خپل لاس بندی مغا واور چوکی نو میزو نلری کرا و موش بیکی نستو و دکان کور امتیانم ورکو
جالب پا دی با شاید و چه اصی هم پا امتیان که دی چا یخ کیشه چه واورم بینو یخ پا مشاید دیر کیدو
او شاید خواست مالوم دیالت مرکز گرمی و داشیان نول نو سنفون خپل دیر سارول
دی امتیان پا نتیجه که تاسی تب انتخاب کری و تب تا بریالی سوی بیا دی کابل تب تا لاره آغمو ترپای ولوست
دیر لسوه پا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل دادی د شوروی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کل روسی عسکرو سے اشغال نوروس یو تعداد افغانان گوندی ملکونو ته هجرت کو نو پویغو کی زه هم پیشت ورته یه پاکستان ته مجرت کو راغلما دری کال آلته وایو نو تب می پنیمای که پریشو یعنی ختم اول نسو آخه دی زنزین کورانه یستون زول خاطر موسی الکان باید و تلی وای لملکنا نو دی غصر بیا موجم مجبور سوسی اوزو اجرت موکو بیا بعد لدریم سنف بیا ما چلورم سنف لپاره دی پاکستان که حالو زلو تشرو وکرسه کچیری
یعنی تاسی لکابل لاره پیشور تا بیا پیشور که مو تب تا دوام برکو
نه دیل خاطر سی ما دی هیس اغا گندونو سی علا تا پو رسمت بیزندل سی ول دی غو گندونو اغا می ندر لدو شمولیت یا دی غو کارت می ندر لدو نوی ما پو تب تا داخلی دو که دیر زیادی سنزو سر مخامخ سوما او سی بیا کلپ دون کال سی بیایز ما درخواست ولیجو بیایز لاهور تا ولیجلم نو لاهور که بیا هم دا خبره واسه دی گندونو کارتی گشتلو سی اغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ایما اغا ندرلودو غری توب ندرلودو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پو لاهور که سی دیگه پلار وزیر دی صحتو پا کشمیر که بیا راغ دی وزیر دی تعلیم لاهور که علاقه سر خبر وکره و ما تی سپیشل سیت یعنی خلق کو او اغم بعد لدی سمانه پو انگلیسی زبا دی طول تپ دی اول تردره مثلا فی امتیانون ای واخستل بعد لگه بیا ما تی دا سیت را کو
با کم پوهانتون که دی لاهور
فاطمه جنا مدیکل کالج ورتوایی اغی که طول لکه دی جنکو پانتونو او استادانی طول شزیوی
داغه تپ پانزی که چی تاسی درس وایو کابل که مخی درس وایو چه تفاوتونم بکی احساس کن لالاو پدی چه دی کابل دی تپ پانزی دی الکانون جونی یو جای درس وایو دل تبیلی درس وایو
داغه میار دی درس پا کابل که نسبتاً شو خو شاگردانو سکم تومره زیار استلو آغا پلاور که دیرو یعنی ما کابل پانتون که باید زیاد سبق ویلی ویسی زی پوش نمره بریالی سوی وی خو لاور که ما تا دیر زیاد ضرورت نو ما مشکل انگلیسی و خو انگلیسی آغا تا دیر زرز دست و نه یوازی سی ما اول زل خو پوش نمره می بیا بریالی سوی خلاص می کن او افغانانو چه پا لاور تی بایدو یو تی داد او اغا دستانه دست دی ملامت اومه اغا دیز بلا خاطره یو تی دادو سی دون چانس که یادره این چرکتو کنه بدل خوب یا هم دی اغوی ده
تصویل چه پا کابل که درس شو لیکن پا لاهور که خلکو درس دیر وایو دلیلی چو
فکر کوم سی دلتا لکه دوی سی ویسی کمپیتیشن یا رقابت زیاد او دوی یعنی دیل خاطر سی تش او سی تی پوشو نمرو بریالی سی نو تا باید زامت دی زیاد او باسی کابل که ما زکا فکر کهو سی ستندرد شده سی آغا دی کانکور امتحان خپلا پو یو میار بندی ولارو دی آغا میار دوم رشو سی شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چه سی دیر علاقه در لو دلکم لزدقری سره آخو با کامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستل شاگرد تکره او کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ ته اوریدونکو لپاره پزله پوری وي.
خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجه کو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې هر کال هلته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر یا ورکړ سوي وو. نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه شو سې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سه ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سموش پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته. نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه، د نولس سوه حتی اتیا کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته. سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم، له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم. شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشیل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. سله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د فاسي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، ما زه هغه نسم راوړی. که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کاله تل کار وکړ په خبر کې؟
درې نیوی نه تر نن نیوی پورې سه کار وکړ. نن نه سو نن نیوی.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړې، فکر به مې نه وکړې چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو، او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه دیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانی نموار کرو او ما بزوی دا دی زرد عملیات تاقیب سو دی زرد دکتر ار شپک میسی باد کتلو و مایناتو داشیانی کول اگر موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه ببیا گوری شپک دو زلی شپک میسی ما کار پیشدو پدی دو میسی پدی دو زلی شپک میسی که ما دمرو کولی سوسی ام خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم ام د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او دې ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی وسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي وسوي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستامیل نیستې نه دلی دلی یو ځلی دا تللی د کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په چیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په چیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو، نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مدیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع سوې ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم، هر هفته مش لکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ولیا امام سنکان ول، هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نن مرسته غواړم، هغه یې ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه سه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سه دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته، نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدین سکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو سیزه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین سکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوم، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سه که دا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سه د کوچنیان سه که بهر له ملک نه لوی سه نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سه ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سیوی دی لشرون امدا خبر واسی تب دلتا خپل مسلک نپر مخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تب کهی بیست یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس بیم یا دو کال آل تک تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نکو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سه دا دوی ته نورمال ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې مشته ډاکټر محبوبه افغان و.
Shri Shundi Di Muldi Shri Shundi Di Muldi La Behe Tarid Tarmul Makhdi La La Gul De La Behe Tar Tar La La Gul Makhdi La La Gul De La Behe Tar Tar La La Gul
چپری شن کری خبری دار کما لازم چم چپری شن کری خبری مشت کا امبر دی سپری شن پریشان کا کل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل مخ دل لا گل دل بہ